درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت څاروان یم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویس په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. ښاغلی ویس نن جمعه پر خپلې اکس پاڼې دا برید بی رحمانه ترهګر برید بللی دی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه یوویشت تنه ووژل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تیر 2402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نورې له هېواده وتلي دي. دغو خبریالانو پرون د مارچ په 21مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هره میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هېواد کې 11 رسنۍ بندې شوي دي. په خبر پانه کې همدار از ویل شوی هر میاشت یو خبریال یا د رسنۍ کارکونکو خبر ورکاو چې کار نه کوي. خو سش کال په هر دو ورځو کې خبریالان له امنیتي پیښې سره مخامخ کیږي چې طالبان په یو ډول نه یو ډول په دې پیښو کې لاس لري. د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي اټکل کیږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 15 کلونو کم عمر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. ډبلیو اف پی وایي چې په 2024 کال کې نږدې 4 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې اکس پاڼې ښلي په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتر کانالونه جوړ کړي یا رغولي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنی زمزکه خړوبه شوې چې د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حقه کار اخیستی او اوربند یې رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د ژاپوریژیا اتمی بټې پنهخه کړې دي. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیه په ژاپوریژیا کې د دنپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. له دې کبله د اوکراین ډیری برخې به برېښنا شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر خپلې اکس پاڼې لیکلي روسیه نن شپه پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو 16 بریدونه او نیوی توغندوی بریدونه کړی دي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیا ولیده چې د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه په نشه کړل. تاسو د اوسنۍ رادیو څلورمه ساعت خبرونه اورئ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د کندهار پرونی حمله وغندله. یو شمیر هیوادونو او سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. په نورستان کې د پوهنې ریاست طالب چارواکي وایي د مؤسسو په مرسته یې نږدې 40 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. خو د نورستان اوسیدونکي وایي
دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي.
د افغانستان په شمال کې د جواز په وسیله په دودیز ډول غوړی جوړی شي.
څه خوب روغان است یم ایروغان وطن خود
په جواز کې خالص ته کنزلو او د اصغر غوړی تولید کیږي.
ډیری افغان کروندګر وایي تیر کال د نرخونو بدلون تاوان ورواړه.
سی غنم او تخلګو سری اخیستی ولې په وزر پی باندې ولې غنم له 300 افغانوی نه حتی راکه د سوپیو سلاتیار په 200 روپی باندې خرڅو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي که زموږ په پانی ته ورشي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدای شي او همدارزه مخکنی خبرونه په تکرار اوریدای شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د پانی پته ده د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلی او هغه به رحمانه تروریستي حمله بلل دي که هم په کابل کې د پرونی برید د مرجوب په اړه سن دي ویل شوی خو د کندهار په پرونی ځان مرګ برید کې چې پړی اسلامي دولت یا داعش په غاړه اخیستی تر یوش پورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د ورید د دوهمې نیټې د پنجشنبې د ورځې بریدونه غندلې دي نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بیرحمه ترګریز بریدونه غندي کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکس پاڼه دا بریدونه غندلی او لیکلي دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي د کندهار په برید کې چې د وري په دوهمه د سهار په اتنی مو بجو وشو د ځای سرچینو په حواله تر یو ویشت پورې کسان وژل شوي او یو پنځوس نور ټپیان شوي دي خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان دولس تنه ښودلي کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی د داعش خبري اژانس ایماق د اوري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګري زمال په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي افراطیت او ترهګري پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی هممهاله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي د جرمني د بندرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی ده په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي تعلیمي کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي تور ورځ ده د طالبانو حکومت د وری په لومړی نیټه لښ پښم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل کړ د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په یک پاڼه خپور شوی ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکی غلا کړی دی. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې نوی ښوونیز کال پیل شوی، خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل له 1 میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په اکسپانه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغیز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د نجونو په منځنیو زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمونکي بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسیو او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي هیڅ څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنه کړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دي، د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري. دا ډیره بد اغیزه د دې په روحیه او د دې په جوت کې کړی دي. د مکتب بندیز از موږ په لونو باندې ډیره بد اغیزه کړی دي. ناامیدي، ژړا، ماسوا دوی هیڅ بل کار نه لري.
یو زده کوونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي او تازه سکال ووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ ډېره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې د 12 ټولګي زده کوونکی دی قرضاسیه واخیسته، خو زه د طالبانو له لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کیږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې ډاکټره شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې ومو ټولګي ته بریالي شوي، خو نتایج شوي راپورونه یې شمیر 313,000 نجونې ښیي چې سکل ومو ټولګي ته بریالي شوي او په منځنیو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پرون د حمل دوهمه په افغانستان کې د بزګر ملي ورځ او نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو افغان کروندګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وکړي او ستونزې ورکم کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د کیمیاوي سرو او اصلاح شویو تخمونو د کمښت ترڅنګ د بازار موندنې او وچکالۍ په برخه کې هم له سختو کړاوونو سره مخامخ وو.
د ورید ویمه د بزګر د ملي ورځې له را رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال له ډیرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډېرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډېر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجه سره په 1000 افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راولیدل چې غنم او تخلګو سری اخیستي ولی په 1000 پی باندې، ولی غنم له 300 افغانۍ نه حتی راکد سو په 130 پی په 200 پی باندې خرڅول. دا عموم د دهقانان لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کروندګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالۍ ورته ډیر زیان اړولای او وروستیو اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات های ما هم زیاد بود. فایده خاصی هم نداره، بخاطر از اینه که او پینک کامل
خواهد. زموگ سنزی بیخی دیری وی اووز هم اوبا و چه شوی دی. زموگ گفتن دادا چه ده کرنی پا برخه که اوبا مکترا پلیگ دی. ده هلمن اوبا دری یا دو میاشتی خوشی دی. اول دل و میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی وی.
دل و الا سور. امی چهار ما بس کافی است با ما فقط امی او ایلا کرن.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل در نظر به اینکه خوشحالی بودن یا متضرر شدن و
در تیر کال وچکالی ته پکه تو بزګران ډیر زیانمن شوي. سږ کال اورښتونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې له اړوندو ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه سي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان اف ای او او د طالبانو د حکومت د مرکزي احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50% څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 50 متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بوري کې جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یا وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې یې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل:
دلته موږ درې کروي کوټې خیل کولالګو دلوزي په نامه باندې درې کروي په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موافو زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولاو بر کورونه اوبه راته راځي، هغه هم په وچېدو دي. دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي، حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي. چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زورمت یو بل اوسیدونکو علاودین ویل
د هر شی په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو، چې برمې راته ویل شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو، چې راته پخې شي. نو دا وستې سلامه درته وښوې، موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې. دغه وخت وژده کیسه وي دي که موږ ته دا پاکې شي، ډېره غټک پایده به راته ورسوي.
بلوری تزایی چارواکی وایی ده پکتیا دیره ایسیمه چه سور طبیعت لری او پوژمی که وربانده واوریکیگی ده اوبو گن سرچینه لری چه ده سرچینو ده مهارولو لپاره پونو رسیمو که هم ده ور تا چک دیمونو جوڑول پا پام کدی. ده کلو پراختیا مشر مولوی صادق ویل
تقریبا څوارلس پروژې دي چې پکتیا کې روانې دي او آینده لپاره هم ژمنه کوو ولس سره او اطمینان ډاډ ورکوو چې د خپلې بودیجې او د خپلو امکاناتو په نظر نیولو سره به انشاءالله نورې پروژې هم راوړو.
یاد دې وي افغانستان او پاکستان له هغو هیوادونو دي چې د آب و هوا بدلون ورباندې پوره اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په وینا چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د ناوړو اغېزو د مخنیوي لپاره د بیړني عمومي اقدام اړتیا ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
روسیه پر اوکراین د بریدونو په نوي څپه کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات او د اوبو بندونه په نښه کړي دي. له دې بریدونو سره هممهاله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یو ځل بیا له خپلو لویدیځو متحدانو د روسیې پر ضد په جګړه کې د ډیرو وسلو او مهماتو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
روسی نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نوي څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اټومي بټۍ په نښه کړې چې ورسره د دې هیواد په ډېرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې تر اوسه د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دنیپرو بند په دوو توغندیو ویشتلی چې ورسره د دې بند یوه برخه زیانمنه شوې، خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اورلګېدلی، خو بیړني خدمتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پر خپل یک شبکې پخوانی ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د ډرون، الوتکو او نوي توغندیز بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیه ولیده شو، د اوکراین د برېښنا او انرژۍ تاسیسات، د اوبو بند او د ملکیانو کورونه یې په نښه کړل. ښاغلی زیلینسکي یو ځل بیا په خپلو لویدیځو متحدینو غږ کړی چې اوکراین ته دې د وسلو مهماتو لیږد چټک کړي. د زاپوریژیا سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي روسیې پر دې سیمې 12 بریدونه کړي چې پکې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې برېښنا هم قطع شوې، خو د اوکراین د ایرو اتوم برېښنا شرکت بیا ویلي چې ویجاړ شوي مزي بیرته ترمیم کړي دي. له دې سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدونو له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی. د سیمې یوه چارواکي اولیا سینهوبوف پر خپل ټلګرام ویلي یرغلګرو د انرژۍ پر تاسیساتو 15 بریدونه کړي دي. د هغه په خبره اوس په ښار کې برېښنا نشته. بل پلو بیا د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف د ای آی اف په نوم یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې له کبله روسیه اوس عملاً په اوکراین کې په جګړه بوخته ده. د ښاغلي پیسکوف په خبره موږ په جګړه کې یو، دا جګړه د ځانګړو پوځي عملیاتو په نوم پیل شوې وه، خو لویدیځو هیوادونو د اوکراین پلوي پیل کړه. اوس دا زموږ لپاره جګړه ده. دا 2022 کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، روسیې دې جګړې ته د ځانګړو پوځي عملیاتو نوم ورکړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار په چاهب ولسوالۍ کې لا هم خلک له خپلو کرنیزو محصولاتو لکه زغرو، کنزلو، پنبدانی او نورو دانو څخه په جواز کې غوړي جوړوي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې اکثره خلک د قابلي پلو پخولو لپاره د زغرو او یا هم د کنزلو له غوړیو کار اخلي، خو بیا شتمن او خاصه خواره خلک د کنزلو او زغرو هغه تیل رانیسي چې په جواز کې تولید شوی وي، ځکه د جواز تیل خالص دي او ځانګړي خوشبوي هم لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې لا هم خلک له کنزلو، زغرو، پنبدانې او نورو دانو څخه په دودیز جواز کې غوړي تولیدوي. دا د هغه جواز چلوونکي غږ دی چې په اوسني عصر کې لا هم د جواز په وسیله خلکو ته غوړي تولیدوي. 15 کلن محمد اسکر د تخار د چاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له 40 کلونو راهیسې د جواز په څرخولو سره د خپلې 10 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
هر جنسی کې بوشه روغان داشته باشم ما در این ماشین او میکنیم.
له هر ډول زراعتي محصولاتو څخه چې هغه غوړي ولري په دې جواز کې ورڅخه غوړي تولیدوم. خلک فرمایش را کوي زه د هغې په خوښه د زغرو، کنزلو، د بنګدانې، د پنبدانې او د آفتاب پرست ګل له زڼو څخه دلته غوړي تولیدوم.
محمد اسکر آزادۍ راډیو ته وویل چې د غوړو جواز د آس په وسیله څرخوي او هر ورځ 4 منه د زغرو خالص غوړي او 10 منه کنجاړه تولیدوي.
ساری امنیتي قره از 500 سال گذشته راګیز.
دا جواز چلونې تاریخ له 1500 کرونو څخه زیات دی. دا جواز ما په خپل لاسونو جوړ کړی دی. دا جواز په ټولو برخو له لرګیو کار اخیستل سوی او یوازې پورته برخه کې یو ځای وسپنه کارول سوې ده. زه هڅه کوم تر څو دغه دودیز لرغونی سنت ژوندی وساتم.
جواز له لرګیو جوړ ساده دودیزه د غوړیو د تولید وسیله ده چې له سون توکو پرته د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي. د کنزلو، زغرو، پنبدانې او د نورو دانو د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د تخار د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی نجیب الله وایي چې د ماشیني غوړیو په پرتله د جواز غوړي هم خالص او هم صحي دي، ځکه د انسان روغتیا ته ضرر نه رسوي.
روغانی بدون امراض است.
د جواز غوړي به ضرر دي، د انسان روغتیا ته هیڅ ضرر نه رسوي. زه خپل لډیرو کلونو راهیسې د همدې جواز له غوړیو ګټه اخلم، ځکه په ماشیني غوړیو کې هر څه ګډ وي او خلک په ډول ډول ناروغي اخته کوي.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي چې د ماشیني غوړو په پرتله د جوازي تیلو قیمت هم لوړ دی.
په جواز کې خالص د کنزلو او د زغرو غوړي تولید کیږي او بل څه نه پکې ګډوي. د کنزلو او د زغرو تیل خپله درمل دي، د انسان وجود ته ډېره ګټه رسوي. زما عمر 70 کلونو ته رسېدلی. د همدې غوړیو له برکته هیڅ ډول ناروغي نه لرم، روغ جوړ یم.
که څه هم اوس مهال په تخار ولایت کې د غوړیو لسګونه وړې او لویې ماشیني فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر جوازونه موجود دي او خپل مینوالو ته د زغرو، کنزلو، پنبدانې او له نورو دانو څخه غوړي تولیدوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندویو ادارو په همکارۍ د نږدې 60 ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې نوې پیل شوي کال کې به د تیر کال پرتله زیاتې بریاوې ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې 60 ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونو افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر 10 پورې مونږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم، د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابر دغه پروسه هم ترسره کړه. ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندویو مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
د نوې کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو، په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د مؤسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله، ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه را زده کړي. او هغوی ته مو سر لننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي بې وای د ښوونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم ښه دی، خو غوښتنه یې دا ده چې باید له شپږم له لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو ښځینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې ولایت د ښځینه ډاکترانو، صحي کارکوونکو او ښوونکو کمی سره مخ دی، چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازې ورکولو پرته دا کمی نشي پوره کېدی او د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی برید وغانده. ښاغلی ویس نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بې رحمانه ترهګریز برید دی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په جهاري برید کې لږ تر لږه یو ویشتنه ووژل شول. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تیر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي اټکل کېږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. او نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې پاڼې لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللیم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی، نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمې بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لرئ ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نور ټول دورې خپل مثبت او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ یو کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شي کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت وو. تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و. خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي. استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولی شي.
اوس دې پوهنتون راته وویست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مې خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیمې ته ولاړم، یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله، یو هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه، هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوب کې هغه به ډېر راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چې هم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي، د یو خیر د کار دپاره، مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال، یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي. نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و، ما ته ډېر جذاب و. زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته، ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و، بسم الله خان نومېدو، که ژوندی خدای دې عمر ورکړي، مړې خدای دې وبخښي، ډېر ښه انسان و. ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده، همیشه به ما ته وخت راکوه چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوه، ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ما ته وویل چې دغه مرته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو، او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده کنه، همدا زه چې درته لګیا یم، همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه، او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه، ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه، چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه، اوس خو خپله پانځی ده، بیا فزیک ولوست، او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ، هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسی. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي، په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ، په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پوښتنه ما ته ما مور د خدای وبخښي، مور و هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته، ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته ویل چې د دنیا په امید خړل سوی ده کیدای شي اوسوسی نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې دا سوالات پر امستکی یعنی هغه حالت ته تقریبا نزدې کېدیم کې و نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغو ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویه وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښته ډېری، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل طالبانو حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوې و موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پوهنتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکتر سید نجیب وخت کې هم پوهنتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون پسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک ځای داسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل سوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدای سي لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته یې خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښایي دا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پوهنتون کې موجود و، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پو دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخیره خوشحالي او مینه چې بیرته نه سوی ونه راتلی، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود و لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری و ډېر ښه و. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وایي. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانزي په مقر کې و نو دوی د ساینس پانزي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 10 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکارۍ اتحادیې د خوانې انداز کې وایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه منظمه سوه. بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم. هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم. دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوو.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري. که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پې پوهاوی پکار ده بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم که په 9 بجې 10 دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر یي، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي ته که 15 دقیقې نه وخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت ته یي، هغه تا تعینوي چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایې چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره در کوم، بیا به ته وایې چې نه 9.5 زره سوې، بیا به هغه چې نه 8.5 زره، دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاشي کوو، علت دا ده چې دغه شی په موږ کې نشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسانه میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې په ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پانتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره وسه مختب یم، که څه هم یو روپۍ ماشه نه ور ناخلم، خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکلم په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسی، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور ده.
بالکل، او په خوانه لیکنه کول سرګرمي وراته، پیوشي به لیکنه کول. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلای دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زه د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي. دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه هم نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامات.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش